وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه امید زین مالم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مهار کله کوم. لمړی خبرونه نن په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ ده. دا ورځ داسې مهال راځي چې همدا اوس د طالبانو لخوا نیول شوې درې خبريالان په زندان کې شپې ورځې تیروي. خیر الله پر هر خصوص مرتضی بهبودی په کابل او قدرت الله نوري په پروان کې د طالبانو په زندانونو کې بنديان دي. یو شمېر خبريالان هم وایي وروستیو کې وضعیت دومره خراب شوی چې د خبريالۍ زړه تور شوی دي. جزئیات به وروسته په راپور کې واورئ. د امریکا متحده ایالاتو ته استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایک مکال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوبکو څخه یو لیک کې غوښتي چې سیګار له افغانستان سره د متحده ایالاتو بشري مرستې وڅېړي. دا لیک چې پرون ناوخته د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې راغلي داسې مال چې افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري خو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شوې مرستې افغانانو ته رسیږي او که طالبانو ته. مکال په دې لیک کې لیکلي دا اړینه ده چې د متحده ایالاتو مرستې باید د امریکا په لومړیتوبونو کې مصرف شو. ګټه ایدانې وي چې طالبان نجونې او ښځې وسپي له شریعت او قوانینو ظالمانه تفسیر په خلکو تحمیل کړي او یوازې د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه ونه پیژندل شي. متحده ایالاتو تیر 2022 کال کې تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې نږدې 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پر روان اپریل میاشت کې د افغانستان شاوخوا 14 میلیونه خلکو ته د بشري مرستو رسولو لپاره سمدستي 93 میلیونه او په راتلونکو شپږو میاشتو کې 800 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. WFP په یو بیان کې چې پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو دفتر خپور کړی د بسپنې غوښتنه کړې ده. د ادارې ویلي چې د طالبانو لیبیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې کورنۍ د زیاتېدونکو لوګي په ګډون لپاره لپسې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دې بیان کې زیاته شوې نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهېږي چې بل وخت خواړه به له کومې لارې پیدا کوي او شپږ میلیونه روپیا له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یو ځل بیا د نجونو د تعلیم په ملاتړ څرګندونې کړې. د باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړی چې حقانی د متحده عربي اماراتو د دینی عالمانو له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې اسلام پر ښځو او نارینهو تعلیم فرض ګرځولی دی او تر خوایې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز دایمي نه دی. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي وتړل او تر خوایې درې میاشتې وړاندې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د سراج الدین حقانی د پرونیو څرګند ونو پاړه تر اوسه د طالبانو نورو مشرانو څه نه دی ویلي. د جرمونو نړیوالې محکمې له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني انتقال په قضیه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل بللی او د هغه د نیولو حکم یې ورکړی. د محکمې پرون په یو بیان کې د پوتین دا اقدام له جنګي جنایت سره انډول عمل بللی دی. محکمې همدا ډول د روسیې د ماشومانو د حقونو د کمشنری ماریا لو بلوا د نیولو حکم هم ورکړی دی او ادعا یې کړې ده چې نوموړي روسیې ته د ماشومانو د انتقال په چاره کې په مستقیم ډول لاس درلود. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف په غبرګون کې ویلي چې په دې اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې پوښتنې سپکاوی دی او د منلو وړ نه دي. او په پام کې دا چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د روانې میاشتې په 21 او 22 نیټه روسیې ته رسمي سفر وکړي. کرملین په یو بیان کې ویل چې د دواړو مشرانو په خبرو کې به د روسیې او چین ترمنځ د پراخ مشارکت د پیاوړي کولو او ستراتیژیکو همکاریو پر اړوندو مسایلو خبرې وشي. کرملین همداراز ویلي چې پوتین او شی به د مارچ په 20 دوه په دوه سره وګوري او د مارچ په 21 به نورې خبرې هم وکړي. دا په داسې حال کې دا چې پیکینګ هڅه کوي له یوې خوا د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه خپل ملاتړ وکړي او له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې طرحه عملي شي. د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو لمړی څو راپورونه د کابو وشتمه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ سره برابر ده. څو کال دا ورځ داسې مال رسیدلی چې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونه په هیواد کې رسنوي او خبريالانو په وضعیت اندېښنه ښایي. خو د طالبانو حکومت وایي د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي.
که څه هم د افغانستان ټول مخکيني قوانین د طالبانو له واکمنۍ وروسته بدل شوي، خو د کاب وشتمه د افغانستان په کلیز کې د خبريال د ورځې په توګه ثبت او طالبان هم وایي چې دا ورځ د خبريال د ورځې په توګه مني. د افغانستان د رسنیو کورنۍ دا ورځ سکل داسې مهال مانځي چې نږدې یوه اونۍ مخکې په مزار شریف کې خپل دوه تنه غړي په یو تروریستي برید کې له لاسه ورکړل او شپاړس نور هم کرانې ټپیان شول. له بلې خوا درې افغان خبریالان د ننګرهار د همیشه بهار ټلویزیون خبریال خیرالله پرهر، د پروان سیمه ایز خبریال قدرت الله نوري او افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نای مشر ظریف کریمی وای پر دې خبریالانو لګیدلې تورونه نه دی معلوم. ښاغلی کریمی بیګال آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې پر دوی د تورونو مسله باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي.
خیرالله پرهر په خوست کې، مرتضی بهبودی په کابل او قدرت الله نوري په پروان کې بندیان دي. پر دې دریو خبریالانو د لګیدلو تورونه دلایل د حکومت د چارواکو لخوا نه دي روښانه شوي. موږ بیا غوښتنه کړې چې د دوی دوسیې دې د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي. که چیرته پر خبریالانو لګیدلي تورونه مستند او مدلل وي، بیا د عدلي قضایي ادارو ته راجع شي.
د کب اوه ویشتمه د خبریال د ورځې په توګه لومړی ځل د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال په 1992 کال کې ولمنزل شوه. د طالبانو حکومت که څه هم د تیر نظام ټول قوانین او ډیری ځانګړې ورځې باطلې اعلان کړي، خو دا ورځ مني. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ورځ مهمه وبلله او ویې ویل د دوی حکومت د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې هڅه کوي. خو د دریو بندي شویو خبریالانو په اړه ښاغلی مجاهد وویل چې د هغوی نیول د دوی له ژورنالیستیک کار سره تړاو نه لري.
کوم درې نفر چې نیول شوي دي هغه د خبرنګارۍ په وجه نه دي نیول شوي. اسلامي امارت په خپلو زندانونو کې د څوک نه لري چې د رسنیز فعالیت په وجه څوک نیولي وي. کوم کسان چې تاسو یادوي وو هم د رسنیز فعالیت لپاره نه دي نیول شوي، بلکې دوسیې جرمي اړخ لري چې هغه د ارګانونو پورې اړه لري چې توان څېړنې به کوي، تحقیق به کوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې افغان خبریالان د سګنی میلادي کال له پایله له یو لړ ناوړه پیښو سره مخامخ دي. نای په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي دي چې د ادارې له دریو میاشتو په لږه موده کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي لږ تر لږه 10 موارد ثبت کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې د 13 جنوري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو غیر قانوني نیول پای ته ورسوي. د کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د ځورونو په برخه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتي ادارو مهمه ونډه مستنده کړې ده.
مننه چې راسره وی او سم د ازادي راډیو پاتې خبرونه واوري.
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاک خبرې کوو. لمون سره ملما د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خرغلاس ترته وایي ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو په ارزښت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي. خو داسې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي یا سیاحت ته ځي. یو نیم خلک دې لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی. نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دي. سفر اونې کې پدې معنی سره تبعید کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غوندې. دا څه پدې سره ضرر رسي، د انسان ازادي ته ضرر رسي.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سره هغه ولري چې سفرونو رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه د دوی خګره ته ګوري، صحت ته ګوري، د دوی خطر سره دوی په مخ کې را دي. دوی ته ګوري چې دا آینده دوی خدای نه خواسته تلف نیسي. دی لپاره نه غواړي چې والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چیته بې ځای سفر وکړي. قانوني سفر دوی مخه چي نیسي او ښه هدف لپاره دا ما په نظر شوه. ده
څومره زیان اړولی سي دا کاری؟
دومره ضرر رسته یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري. لکه یو کس دی مثلا کله چې مکتب نه فارغ شي، خامخا لسانس ته زړه کوي چې یو شي ته سفر وکړي، یا یو ولایت یا بل هېواد ته. نو که دا ونشي، نو د دې راتلونکي ژوند ته او د دې ټولو اهدافو ته خطر دی. نو دوی بېچاره مایوسه کېږي او د دې خطر ټولنې ته راځي، هېواد ځي، او دا ټول ته متاثر کېږي. ټول خلک په دې متاثر کېږي. په دې دا ډېر معنوي او مادي ضرر لري، تاوان رسوي.
ځینې وخت لیدل کېږي چې هغه د سفر اسانتیاوې نجونو او هلکانو ته یو ډول برابرې وي، مګر بیا هم انجونې نه پرېښودل کېږي چې دوی سفر ته لاړې سي خو د هلک په تګ باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده. خو مونږ مسلمانان په خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده که دغه جنیاکیانو ښځې د محرم سره سلار سي هلته هغو کې بیاسې کله هلته لاړې او د دوی ماسکنو خوان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقی مشکلات پکې نه دانو مشکل نه لري او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري فکر کوم دا په بیزای نه ده په دې سي د دوی هغه ته ګوري د دوی هم دغه اخلاقی او انساني او د دوی سب دوی په یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته نه رسیږي په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې نارینه وسره وي دل پر اخدت و سره او قسم ها موسی او هدف ته ورسی بیت که از یواز پاتیکی کی شو ورسی ان شاء الله پدی که فکر نکوم څه مشکلی
منصور صاحب موږ او تاسو شایدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاس ورکړي په اکثر کورنۍ کې نارینه اصلا نسته لبلې خو میرمنو ته سفر هم مهم دی په دې حالت کې چې بیا د حکومت په ساته دوی نه پری خول کیږي نو تاسو څنګه په څه رقم مال سی
زه خو ستا خبر په تایید سره دا زویل سم چې په افغانستان کې خپل وینې سکون دی
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي کوم ځای ته چې ورځي پاک لري څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري
ډېر پوښتنه ده او ډېر په ځای پوښتنه ده په دې چې یو مونږ په افغانستان کې اوسېږو په افغانستان کې تاسو خپله پوهېږئ چې متاثره مونږ یو نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي یعنې د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم چې هلته لاړ شي کار وکړي ژوند وکړي یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې یعنې په ځنګلونو کې په اوبو کې یعنې په قشارشانو په لاس غورځېدلي دي دوی نه وروره بې ځایه استفاده شوي دي دوی خرڅول شوي دي دوی د بدن اعضا او تکتک پاشا پاشا سی وی دی دا سه ډیر مشکلات دي نو په دې لپاره موږ ویل سو هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډیر مهم دي ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي قانوني دي لاس او لارې یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزا وهي او قانوني دي لاس دا مشکلات ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي کدو خلاف دي کار کوي نو خپل شایدان یو څه دغه څور از مخ په بلغارستان کې لګشي ډیر کسان افغانان متاسفانه موټر کې ورور شاور کې لو بشارګان وفرسي او دغه فاجعه او کنه دې فاجعه د جلوګری لپاره د دې فاجعه د نتکار لپاره بعد موږ هغه کو دي ته وجو کو د دولت مکلفیت لري خلک مکلفیت لري مشران مکلفیت لري د کور سرپرست اچھا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي دوی ته مجبور او مکلفیت لري څه مشورې ورته ورکړي خل لارې چارې ورته وخې کنه کور کورانه او غیر قانوني سفرونه ز مشوره نشو ورته وي په دې باره کې
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله یو څوک سفر کوي نو سفر د انسانانو بشري حق دی د خوصه د دوی حق چې باید سفر وکړي په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی
دا خو مشخص دی مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو مونږ په دې کې معاهده لرو مونږ په دې کې قوانین لرو مونږ په دې کې اصول لرو مقررات لرو نو هر هیواد یو مثال درته درکوم مثال کې پاکستان بدته مثال درکوم پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې شي افغانان به شرګه ضروري پاکستان کې کله څه ورور د دوی منافع تامین بیا څه مشکل ورسره نه لري اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند ده اوس مثلا که تاسو وغواړئ د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ هغه درې میاشت دوه نیم میاشت درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي نور نه وزي مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي نو مقاله چې دریال له سوه ډالر یا یو له سوه ډالر ته په هغه کې تسلیم کړي سفارت ته تسلیم کړي یعنی په دې معنی په عجله کوای سي چې تو وروره ویزا واخلي او تا باندې ظلمونه کیږي یعنی پیسې دې ډېر اخلي او خپل جیب کې دا کوي منافع ګوري او دا خلک بشره در په دره کوي د پاکستان ویزا که نورمال راځي نورمال کله راشي کله نه راځي خلک همداسې سرګردانه وي یو دا د یو په خپل پاکستان کې چې د افغانان بشرهګان د بېوزني او مریضي و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی اکثر بندیان کیگی ظلم ور سره کیگی یعنی توفیر دی دیر تبعیض ور باندې ور سره مخامخ کیگی نو دغه مشخص دی دغه نور پاکستان خپل یو غدی دی سازمان ملل کی و دوی وضعیت لري دوی د سازمان ملل د خوشتند دغه ماجرینو په کیناسنونه کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکي او د خپل پاکستان زه چې فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد امریکایي نه پندغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي او دا متاسفانه دوه مخې خلک دي او خپل سیاستونه کې ډیر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوي